سړی مشي دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابا د خبرونو د ویان دي ملي حمیرزاده او ټکنیکی ملګری روحي لال زدرانه کې هلي او سلامونه مني د بلوچستان په کلاسف الله کې د پښتون تحفظ مومنت د مشر منظور پښتون وینا د دې خبرونه د سر موضوع ده یو شمیر نور کورنۍ سیمې د نړیوال مطالب مدل هم راوړي او د خبرونه په سر کې درته د دې غړې خبرونه زموږ همکارا ملیحا امیر زاده وړاندې کړي
السلام علیکم تټول اول د خبرونو سټکی د پښتون تحفظ تحریک مشروای د بيدرکه کسانو د منډلو لپاره راوتی دي د تعلیم مبارز ملاله یوسف زئی د سغدری زنسی او خزو پوران د امتیازي سلوک خلاف په ګامونو پورته کول وغه کړي او د هند او فرانس ترمنځ یو دفاعي معاهده شوه ده تفصیل د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتون ویلي چې دی او ملګري یې د پښتنو د ماورای عدالت وژنو او بې درکه کسانو د موندلو لپاره راوتي دي نوموړي نن د بلوچستان په کلا سیف الله ضلعه کې یوې ولسي غونډې ته د وینا پر وخت د بې درکه کړل شوو کسانو په موندلو ټینګار وکړو
دا د پاکستان آئین وای څوک هم چې ادارې پولیس فوج چت کی دوه درې ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلی دای به عدالت ته ورکوي دا د پاکستان آئین وای چې څوک هم د عدالت نه لري څوک نشي وژلی بیا دا آئین د سشي د پاره جوړ دی
دیولسی غونډه ته یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو هم په ویناو کې پښتنو ته د ورپېښو مشکلاتو په هوارولو ټینګار وکړو پښتون ژغورنې غورزنګ ادا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو لخوا څه باندې درې ډېر وبخه دوه ډېر سره پښتانه ترې تم کړل شوي دي خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي د پښتون ژغورنې غورزنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرونسار د خیبر پښتونخوا له ډېر اسماعیل خان نه روان شو د پاکستان سپریم کورټ د خالی پورس د خبر شریعت لرونکو مقدمه کې د یو ابوري حکم لاندې سلور نو منتخب شو سېنټرانو ته د سېنټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړي د چیف جسټیس ساکب نثار په مشرۍ کې نندرې کسي زبنش د مقدمه اوریدنه وکړه سپریم کورټ د نو منتخب شو سېنټرانو د خبر شریعت پاړه از خود نوټس اخستی او په دغو سېنټرانو کې د مسلم لیگ نون درې او د پاکستان تحریک انصاف یو سېنټر شامل ول د پاکستان د سېنټ چیرمن او مرسیال چیرمن انتخاب د مارچ پر 12 کیږي د سولې امن انعام ګټونکو او د تعلیم مبارز ملال یوسفزئی د سختدریزو نظریو د خزو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې ملال د مارچ په 9 په امریکا کې ویل هیله لري چې ډېر خلک به د سختدریزو خلاف ودرېږي او نه یوازې د سختدریزو بلکې د هغوی د نظریې پر ضد به هم آواز پورته کړي د ډیوډ لټرمن پروګرام کې ملال ویل چې د دغو عناصرو پر ضد د ګامونو نه پورته کېدو له وجې د هغوی مفکوره پیاوړې شوې شل کلنه ملال په 2012 کال کې په پاکستان کې طالبانو په ډزو ژوبله کړې وه او له هغې مودې راهیسې هغه په ټوله نړۍ کې د جینکو د تعلیم لپاره مبارزه کوي په خیبر پښتونخوا کې په اول ځل په بازارونو هوټلونو او د خوراک سکاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار پیل کړی دی د یادې محکمې ویان عطا الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې اړه په 2014 کې یو بل صوبایي اسمبلی کې وړاندې شوی و خو خوا او شا څلور کاله پس 100 ورځې مخکې دغه بل ته قانوني شکل ورکړل شو نوموړي نن وویل چې اوس په د خوراک سکاک تسیزونو کاروباریان یا چې څوک دغه روزګار کوي په له دوی سره اول ځان رجسټر کوي هغه وویل د دوی اداره به د خوراکي توکیو د چارج اخیستو وروسته ورته د کار کولو اجازه ورکوي په اړومبي پړاو کې به دغه اداره د پیښور سربیره په وو ډیویژنونو کې کار پیلوي چې وروسته به د صوبې ټولو ضلعو ته وغځول شي خبرونه له مشال ریډیو نوره چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یوه کاروایي کې لږ تر لږه 10 مشکوک وسلوال وژل شوي دي او 14 نور ژوبل دي د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل چې پکې 8 نور مشکوک وسلوال نیولي هم دي ادارې په بیان کې ویلي چې د کاروایي پر مهال یې له دغو کسانو د ځان وژونکو واسکټونو ترڅنګ نور بارودي مواد هم نیولي دي او د وسلوالو مرکز هم تباه کړل شوی دی هند او فرانس یو معاهده لاسلیک کړي چې مقصد یې د هند په بهر کې د پوځي همکارو زیاتولو او د اټومي برېښنایي مرکز جوړولو باندې کار تیزولو یو موافقه کول دي. دغه اټومي تړون مهم ګڼل کیږي چې د جیټپور په سیمه کې لپلانټ نه به د هند په غربي برخه کې 9900 میگاواټ برېښنا پیدا کیږي. خو ځینې تنقید کوونکي وایي چې په دغه سیمه کې زیاتې زلزلې راځي. د مارچ په 10 د هند وزیر اعظم نریندر مودي او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون د پوځي همکارو په تړون دستخط وکړي چې له مخې به دواړه هیوادونه خپل بهري مرکز د جنگي جازونو لپاره د کارولو اجازه ورکړي. مخوا د مارچ په 9 په څلور ورځني سفر هند ته رسیدلې. نیټو یوکرین ته د 9 هیوادونو مشتمل ائتلاف حتمی غړیتوب خواهش لرونکي هیواد حیثیت ورکړی دی. ګرجستان، مقدونیا، بوسنیا، هرزګوینا ورلمخه دغه حیثیت لري. نیټو د مارچ په 9 په یو بیان کې ویلي چې د ائتلاف دروازه د اروپا هر هغه هیواد ته خلاصه ده چې د نیټو د غړیتوب شمنتیاوې او ذمهواری پوره کولی شي او د اروپا او اټلانټیک سیمې په امنیت کې خپله برخه ورچولی شي. هغه هیوادونه چې رسمن یې د نیټو د غړیتوب لرلو خواهش څرګند کړي اول ورته له ائتلاف سره د غړیتوب او ضروري اصلاحاتو په اړه د ژورو خبرو بلنه ورکول کیږي. په سلوواکیا کې په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړي چې پکې د وژل شوي خبریال او دغه د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. خبریال یان کوچیاک او دغه ملګری مارټینا کوشنیروا د فروری په 25 د سلوواکیا په سرحد براتیسلاوا کې په خپل کور کې وژل شوي وو. پرون خوا او شا 70,000 کسانو په براتیسلاوا کې لویه مظاهره وکړه. او وروستۍ خبر د سپورټس د پاکستان کرکټ شل اووریز سیالو پاکستان سپر لیګ کې کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه روانه ده. کراچی کینګز ټیم بیټنګ کوي چې په دا مهال یې په اتم اوور کې د یو لوبغاړي په نقصان 9 منډې جوړې کړې دي. دویمه لوبه نن د شپې په 9 د پېښور زلمی او کوټه ګلاډیټرز ترمنځ کیږي. تر اوسه تر ټولو زیاتې لوبې اسلام آباد یونایټډ ګټلې دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. خبرونه درته زمونږه همکاري مليحه میرزاده وړاندې کول. د دې رواني خبرونې ځینې مهم موضوعات دادي. د پښتون تحفظ موومنټ مشر منظور پښتون په کلی سیف الله کې یو عوامي جلسې ته د وینا پر مهال ویلي، موږ د آئین د پاسدارۍ لپاره راوتي یو.
دادا پاکستان آئین وای سوک هم چې دارے پولیس فوج اچت کی دو درې ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلای دای به عدالت ته ورکوي.
د منظور پښتون او د پښتون تحفظ مومن په حق لا قبایلی ولس څه فکر کوي؟ یو کس وای
دا په اسلام آباد کې ما درنه زده کړی دوه دغه په واجه می سړی سہولت جوړ شول.
او د سینټ د چیرمن د پارا سیاسي جوړ توړ پاکستان کې روان دی. د سینټ د چیرمن اهداس ارزښت لري. د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي سینټر ستاره ایاز وای
کبیا صدر نی د پاکستان نو د صدر پاکستان
قبایلی سیمه افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ وسی مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو ته سهار د 9 نه تر مازیګر تر 6 بجو پورې نه خپني راوړی. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې لوستلی او اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپور ته ورزو. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویل دي چې د یو ملګری د پښتنو د ماورای عدالت وجونو به درک کسانو د منظور لپاره راوتلی دي. نو موري نن د بلوچستان په قلعه سیف الله ضلع کې یو ولسی غونډه تدوینه پر مهال دا خبره وکړه. د ولسی غونډې ته یو شمیر مدني او سیاسي فعالانو هم ویناوې وکړې او پښتنو ته د ورپېښو ستونزو په هوارولو یې ټینګار وکړ. په دې اړه نور حال احمد شاه اعظمي وړاندې کوي.
منظور پښتون په قلعه سیف الله کې د زرګونو خلکو غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې پښتون ژغورنې غورځنګ د پاکستان تر آئین لاندې د پښتنو لپاره خپل حق غواړي او له دوی سره د سوي ظلم پښتنه کوي. نوموړي په خپله وینا کې د بې درک کړل شوو کسانو پر موندلو زیات ټینګار وکړ.
دا د پاکستان آئین وایي څوک هم چې دارې پولیس فوج اوچت کی دوه درې ورځې نه زیات ځان سره نشي ساتلای دای به عدالت ته ورکوي. دا د پاکستان آئین وایي چې څوک هم د عدالت نه لرې څوک نشي وژلی. زما وژنه خو شروع ده، زما ورکول خو شروع دي. بیا دا آئین د څه شي دپاره جوړ دی؟ دا آئین چې ما ته تحفظ نشي راکولی زه چاته نارې وکړم.
پښتون ژغورنی غورځنګ دا کوي چې د پاکستان له بیلابیلو سیمو د امنیتي ادارو لخوا څه باندې 2.5 زره پښتانه تریتم کړل شوي دي، خو امنیتي ادارو په وار وار دا تورونه رد کړي دي. منظور پښتون نننۍ ولسي غونډې ته په وینا کې وویل چې د قبایلي سیمې ولس دوی ته سترګې په لار دي چې تریتم کړل شوي ورونه او زامن یې بیرته اور وسپاري.
هلته په پاټاک شي، په منځنۍ پښتونخوا شي، میندې ژړل، زمن یې ورکو، بیا د دوی په جړا په جواب شي. مونږ ډېر احتجاجونه وکړل، چا مو خبرې نه اورېدلې، بیا مو ورته وویل ستاسو لږ صبر وکړئ، مونږ زور ټولو پښتنو ته وایو، ټول پښتون کام به راپاسي، هغه به تپوس کوي.
په کله سیفلا کې د ولسي غونډې ته د بیلابیلو سیاسي ګوندونو مشرانو هم ویناوي وکړې او د پاکستان ریاستي تګلارې یې وغندلې. د ویناوالو ویناو چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې پر پښتنو د ترهګرۍ په نامه جګړه تپل شوې ده. د پښتون ژغورنې غورځنګ احتجاجي کاروان د منظور پښتون په مشرۍ پرون سهار د خیبر پښتونخوا له ډیر اسماعیل خان څخه روان سو او په قبایلي سیمه د رازنده کې له ولسي غونډې وروسته تیر مازدیګر په ژوب ښار کې ولسي غونډه وکړه. لغه وروسته نن په قلعه سیفلا کې غونډه وکړه چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو غړو او په زرګونو عامو خلکو ګډون پکې کړی و.
تاسو مشال لري ته وګیوم په دې موضوع کې پاتې کیږو. عام قبایلی ولس د منظور پښتون او د دې تحریک په اړه باندې څه فکر کوي؟ زموږ همکار سلام محسود د سو قبایلی ځوانانو او مشرانو سره خبرې کړې او دا راپور برابر کړ.
پښتین غورځنګ د اسلام آباد د پلاتاینا د ورستې د روانې میاشتې په یولسمې نېټې د یووالي او د هغوی د حقوقو د ژغورنې په نوم د بلوچستان په ستر پنډغولي کوئټه کښې دویمه درنه غونډه رابللې ده. د دغې غورځنګ او د غورځنګ مشر منظور پښتین دغه هلو ځلو ته د وزیرستان قبایلیون په څه نظر کسي د شک توی د غریزې کال په سیمې یو ژڼی زاهد مسعود دغه بریک شه مشال ریډیو تا په دا رنگ ژغ دلای دای
پیش کو پلدا چې دا منظور چکیم نه دا په فایل یار نه دا دا میجم د ګوري چې څومره مسیدی څومره پښتونای دا په سار منه می جوړی او دا په اسلام آباد چې ما درنا دا کړی دو دغه په واجه می سړ سہولت جوړ شو.
د درا زندا ور سه دونکا یونس خان د دغه غورځنګ حال زل سرنګ بولی غوژ ور تک شش دی.
ځوانانو د مشرانو او د علاقې د خلکو له دغ غورځنګ کوم توقعات وینم او کومه جذبه وینم د منظور پښتون و دې تاریخ ته موږ په دې نظر ګورو چې دا به انشاءالله د پښتنو د بیدارۍ په دا موجوده حالاتو کې بهترین پاسون دی او د خلکو
د سرحدی کرښه نه ور آخوا افغانستان ته ور اوړېدلې د وزیرستان کډول قبایلیون ها د پښتین غورځنګ مشر منظور پښتین په هیله دي.
محمد ولی خان خبرې کوه د پکتیکا ولایت نه درمل ولسوالۍ لمنه منظور پښتون دی. دا د پښتانه په څاروي لور ده، د پښتانه په غاور منډه وتا ده. درمل ولسوالۍ کښې دا خلک چې واپس شي انګیره د پنیار دلګاډي سراب شي سره دا خلق واپس کو.
د سردار جمال الدین شامنخیل خبرې هم وار وای
منظور پښتین چې کوم وزن شریک کړی دی دغه ته میزا پیشي هر کلای هو ورته ویایي او شب ورته ویایي. دا د پښتانه د پوره د اتفاق او اتحاد انتهایی و مزدور مقادو کچره پښتونخوا خلای په یو اتفاق کول چې په یو پلیټ فارم باندې د سره جمع شي.
دغه کبالیانو دا وویل چې منظور پښتین او دا غوی ملګری د څاک زیرک وو سیږي چې پښتون دشمن قوتونه د یووالي او آبادۍ دغه غورځنګ د پښتنو په تاوان او د خاورې په بدمرغي ځنې بدل نه کړي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډیو ته وګورئ. د پاکستان او افغانستان ترمنځ غلام خان بندر تجارتی لارې د جمعې په ورځ پرانستل شو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل چارواکو مشال لیډیو ته ویلي چې د دې لارې یو شمیر ګاډو افغانستان ته مالونه یاوړل. د پاکستان او افغانستان تاجران وایي چې له دې لارې یو خوا خپل منځي تجارت زیات پرمختګ کولی شي او بلخوا د دواړو هیوادونو د ولس لپاره اسانتیاوې رامنځته کولی شي. عبدالحی کاکړی په اړه راپور لري.
د پاکستان د قبایلی سیمې شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدی تیر ورځ له مشال ریډیو سره د خبرو په مهال وویل چې افغانستان ته تلونکي د غلام خان بندر لارې په ازمایښتي توګه د جمعې په ورځ پرانستله او په لومړۍ ورځ شاوخوا نهو ګاډیو افغانستان ته مالونه یوړل. د شمالي وزیرستان او د افغانستان د خوست ولایت ترمنځ دا لار درې نیم کاله بند پرته وه. د دواړو خواوو ځایي ولس او تاجرانو د دې لارې د پرانستلو غوښتنې کولې. په پاکستان کې د خیبر پښتونخوا د تجارتي خونې مشر او د پاک افغان جوائنټ چیمبر اف کامرس ډایرکټر زهید شینواری وایي چې دا لار د دواړو خواوو د ولسونو لپاره ګټوره ده.
دا خو ډیره مهمه لار ده ځکه چې په دې علاقه باندې ډیره زیاته افغانستان آبادی پرته ده او دې علاقو ته به چې مال پاکستان نه تلو نو هغه به اول کابل ته تلو او بیا به واپس پاکستان بارډر ته به راتلو. او کله چې د افغانستان سره زموږ تجارت ډیر زیات وو نو په هغه ټایم کې ضرورت په وخت کې دا لار زموږه بند وه.
د پاکستان حکومت د سیاسي او امنیتي لاملونو په خاطر د غلام خان بندر لار درې نیم کاله تړلې وه. د افغانستان تاجران هیله ښیي چې دا لار په مستقله توګه خلاص شي. د افغانستان د تجارتي خونې مرستیال مشر خان جان الکوزی وایي چې د دې لارې خلاصول پر داخلي تولیداتو مثبت اغیز لري.
په اقتصادي لحاظ باندې دا ډېر زیات لوی تاثیر لري زمونږ پر راکړه ورکړه کې، زمونږ په هغه داخلي تولیداتو کې، په وارداتو کې، په صادراتو کې په نرخ باندې ډېر تاثیر کوي. د دواړو سرحد ته د دواړو طرفونو خلکو ته دا ډېره زیاته مفیده ده ځکه چې د تورخام او د بولدک نه وروسته دا مهم بندر دی او مهمه لار ده، زموږ لپاره خاص اقتصادي اهمیت لري.
خان جان الکوزی په وینا د غلام خان بندر له لارې زیات مالونه د پاکستان له لوري افغانستان ته وړل کیږي او له هغې خوا ډېر کم داخلي مالونه پاکستان ته ځي. دا لار په داسې حال کې پرانستل شوې چې په تیرو دوو کلونو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ خپل منځي تجارت د 2.5 اربع ډالرو څخه 1.2 اربع ډالرو ته راټیټ شوی دی.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او اقلیتونه وایي د اسلام آباد های کورټ د هغه ورشته پریکړې دوی ته د منلو وړ نه ده چې وایي په شناختی دستاویزاتو کې د مذهبي شناخت په حواله سره باید له هر تن حلفیه بیان واخیستل شي. دوی وایي لدې ګام سره به د پاکستان دننه د اقلیتونو ستونزې زیاتې شي او ټولنه به لا نور تقسیم شي. د پاکستان د اقلیتي ټولنې مشر د دې هیواد له وزیر اعظم او چیف جسټس وغوښتي چې د یادې پریکړې د مخنیوي وکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن په دې راپور کې و.
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن او اقلیتونه وایي د اسلام آباد های کورټ د هغه فیصلې خلاف بغږ راپورته کوي چې پکې حکومت تول شوی چې پښنختی دستاویزاتو کې د مذهبي شناخت په حواله سره باید له هر تن حلفیه بیان واخیستل شي. د پاکستان بشری حقوقو کمیشن مشر ډاکټر مهدی حسن وایي لدې ګام سره د پاکستان د نه د مذهب پر اساس وشل شوی ټولنه لا پسې تقسیم شي.
موږ به د اسلام آباد های کورټ د دې پریکړې خلاف راپورته کیږو. دا قسمه فیصلې د پاکستان له آئینه او بشري حقوقو سره خړاونه ده. د دې سره تشدد ته هوا ملاویږي، نفرت زیاتیږي او ټولنه تقسیمیږي.
تشدد کو هوا ملتی ہے، اس سے نفرت میں اضافہ ہوتا ہے اور سوسائٹی ڈیوائیڈ ہوتی ہے.
د براسې حال کې دا چې د جمعې په ورځ اسلام آباد های کورټ په الیکشن اکټ 2019 کې د ختم نبوت د حلف نامې په اړه پر درخواست د فیصلې اورېدنې پر وخت د پاکستان حکومت ته وویل چې د پاسپورت او کمپیوټري شناختي کارت ترلاسه کولو او په ووټونو لیست کې د اندراج لپاره به له هر یو تنه حلفیه بیان اخیستل کیږي چې له کوم مذهب سره اړه لري. عدالت په خپله پریکړه کې دا هم ویلي چې د پوځ، عدلی او بیوروکراسۍ په ګډون نور حکومتي او نیمو حکومتي ادارو ته د تلونکو کسانو څخه د اهم حلفیه بیان واخیستل شي چې له کوم مذهب سره اړه لري. خو د پاکستان سپریم کورټ بار پخوانی مشر قاضي انور وایي د اسلام آباد های کورټ سره د حق نشته چې نوی حلفنامه راوباسي او نه د پاکستان آئین د دې اجازه ورکوي.
قومی اسمبلی اور دا سینٹ ممبران بھی اور قائم ہے.
بلخوا په پېښور کې د اقلیتي ټولنې مشر هارون سربجال وایي د اسلام آباد های کورټ دغه پریکړې د دوی اندېښنې لا نورې زیاتې کړې.
چته په یورپی یونین کې یا امریکن سٹیټس طرفا که داسې منفی رجحان څه وخت پیدا شي او حالات چې د بین الاقوامي سطح باندې یا پاکستان سیمه کې چې څه وخت خرابېږي نو خلک دا ګوري چې آیا دا هندو دی، دا مسلمان دی، سکھ دی، مسیح دی، دا کم فرقې سره یا مسلک سره تعلق لري، دا هغوی دپاره آئیډینټیفیکیشن دپاره ډېره هموار شي او بحیثیت نان مسلم او بحیثیت ریپرزینټیټیو نان مسلم او بحیثیت یو هندو چې دی او کدا دا ډېر اسانه بشي هغه خلکو دپاره چې کم چې دی هغه د یو مذهب دشمن دی.
لا هم د پاکستان حکومت د اسلام آباد های کورټ د یادې پریکړې په اړه څه نه دی ویلي، خو د اسلام آباد های کورټ جج شوکت عزیز صدیقی د پاکستان پارلمان ته امر کړی چې داسې قانون سازی وکړي چې له مخې یې په ځانګړې توګه د مسلمانانو یا اسلام لپاره استعمالیدونکي شرایط اقلیتونه د خپل اصلي شناخت د پټولو یا نورو اهدافو لپاره استعمال کړي. خو د پاکستان بشري حقوقو کمیشن وایي چې د دې ګام به هیڅ ګټه رامنځته نه شي.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان د کورونو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګیلګت بلتستان کې د جماعت داوا فلاح انسانیت فاونډیشن ډلو دفترونه ضبط کړي دي. له دې وړاندې په پنجاب صوبه کې هم د حافظ سعید په مشرۍ د دغو دوو ډلو پانګې او دفترونه حکومت په خپل کنټرول کې اخیستي ول. دا چې د حکومت د دې اقدام تر شا څه عوامل دي، احمد شاه اعظمي په اړه راپور جوړ کړی.
د پاکستان د کورنی چارو وزارت د پنځشنبې په ورځ د دې هیواد د سینټ یو کمیټې ته ویلي دوی د حافظ سعید په مشرۍ د جماعت داوا ډلې او سره له دې ډلې سره د تړلې خیراتي ادارې فلاح انسانیت فاونډیشن په ضد کوټلي اقدامات کړي دي. د وزارت سیکرټری ارشد مرزا د یوې غونډې پر مهال دې کمیټې ته ویلي چې دوی نه یوازې د پاکستان تر انتظام لاندې کشمیر او ګلګت بلتستان کې د دې ډلو دفترونه تړلي، بلکې په پنجاب صوبه کې تر دې دمه د دې دوو ډلو 1340 پانګې او دفترونه په خپل کنټرول کې اخیستي دي. د چارسدې په باچا خان پونتن کې ښوونکی او د سیمه ایزو چارو کارپو ډاکټر عبدالشکور وایي چې پاکستان ته دا ګام ډیر مخکې کول پکار وو.
پاکستان باندې د فشار یوازې د امریکای داړه نه دی، دا پاکستان خپل اندرونی مسله هم ده او پاکستان په مفاد کې دا خبره ده چې باید دا قسمه ګامونه موږ پورته کړو. که موږ غواړو چې په نړۍ کې با عزت طریقې سره موږ د پاکستان یو کار چې کوم دی ولوبو، نو اوس پاکستان لپاره، پاکستان معیشت لپاره، پاکستان لپاره دا خبره پاکستان په مفاد کې ده که د امریکې په فشار وي او که نه وي. زما په خیال دا ضروري ده، پاکستان سره ډېر کم وخت دی چې وښایي دنیا ته چې موږ داسې کوو. په حقیقت کې
د پاکستان حکومت دا ګام له هغه وروسته پورته کړ چې د ناقانونه پیسو د کنټرول او څار نړیوال ادارې فاینانشل اکشن ټاسک فورس په فبروري میاشت کې په سوي غونډه کې دغه هیواد په جون میاشت کې د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار په خړ لیست کې د ورګډولو پریکړه وکړه. د سیمه ایزو چارو یو بل شنونکي ډاکټر اعجاز خان خټک وایي چې پاکستان دا اقدامات د ترګري د تمیلونکو هیوادونو د څار له تور لیست څخه د مخنیوي په خاطر کوي. نوموړي زیاتوي د امریکا او پاکستان ترمنځ اړیکې د خپل منځي باور او همغږي په نتیجه کې سمېدلای شي.
نو الب دا خبره مخزي کنه، دا خو یو ځل دغه 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 لوی کې سره کو پاکستان پرله مرسته می سمت مینم شي به همانګیم شي نو به دا جګړه وخت اخلي ډېر چې څه به کولی ډار وخت او ډېر وتا نو اوس همانګي کوي خو ډېر بخای صرف فشار دې پاره او صرف ویلې دې پاره
فائنانشل ایکشن ٹاسک فورس ادارہ چې اوه دیرش غړي لري په تور لیست کې یوازې ایران او شمالي کوریا شامل دي. د دې هیوادونو مالی سرچینې او راکړه ورکړه څارل کیږي او هلته نړیواله پانګونه او کاروبارونه له یو شمیر خنډونو او بندیزونو سره مخامخېږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، تر اوسه پاکستان دا تورونه پورې کول چې امریکا او افغان حکومت په افغانستان کې پټ پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد ګامونه نه پورته کوي. خو د زیارت پورې د امریکا د انصاف وزارت د پاکستانی طالبانو د مشر مولا فضل الله پسر د 15 میلیون ډالر او نورو دوو طالب کمانډرانو منګل باغ او عبدالولی پسرونو د 3 میلیونو ډالرو د انعام ورکول اعلان وکړ. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون ښایي؟ د شاهین بنری پر راپور کې د دې پوښتنې ځواب لټو. په داسې حال کې چې پاکستان وخت په وخت په افغانستان کې میش د پاکستانی طالبانو د مشرانو پر ضد د ګامونو پورته کول غوښتنه کوله، د امریکا د بارنو چارو وزارت د زیارت په ورځ په یو بیان کې وویل کچا ورته د تحریک طالبان پاکستان د مشر مولا فضل الله په اړه معلومات ورکړل نو $15 میلیون انعام به ورکړي. په بیان کې د دوه نورو قماندانانو منګل باغ او عبدالولي په سرونو هم د $3.3 میلیون د انعام ورکولو اعلان شوی دی. آیا دا په سیمه کې د ترهګرۍ پر ضد د امریکا په ستراتیژۍ کې کوم نوی بدلون په ګوته کوي؟ په دغه اړه په پېښور کې د سیاسي او سیمه ییزو چارو شنونکي ډاکټر اعجاز خان وایي د یو اعلان سره ستراتیژي نشي بدلېدی خو بیا هم دا یو مثبت ګام دی او ښایي چې امریکایي او پاکستانی چارواکي د یو بل سره په شریکه کار کولو لپاره یوې نتیجې ته رسیدلي دي. نوموړی زیاتوي
پاکستان بدایي جره د خلک په افغانستان کې پټ دي، افغانستان حکومت به ډایرکټ یا دورو امریکا انډایرکټلی چې دا آی پناه ورکړي یا آی خلاف کم از کم امریکا د آی خلاف اکشن نه اخلي او په مونږ الزام لګی چې مونږ دلته نه اخلو دا غلطه ده. داسې اوس داسې لګي چې دواړو خپله کې دا 13 ورځو کې خو ډېر زیات حالات خراب شوي، اوس سرحد پورې کې دي چې دواړو یو بل سره دغه کړي چېره پاکستان به هم دلته اکشن علی او امریکا به هم دلته اکشن علی او افغانستان گورنمنت یا ډایرکټلی یا انډایرکټلی.
بلخوا د پاکستان د فوج پخوانی بریګیډیر او د امنیتی چارو په محمود شاه وایي امریکا په پاکستان ډیر فشار واچو خو بیا یې هم پاکستان دې ته اړ نه کړې شو چې خپل پالیسی بدل کړي. نوموړي نور وویل
امریکای سوچ وکړو چې دا خو اجنټیانو کارو نه کړو، نو اوس هغوی دا اعلان کړی دی چې د پاکستان او د طالبان له طرفه چې امریکایي مطالبی دي په هغې باندې به غور کېږي. د هغې په نتیجه کې دا چې کوم په دې ټوله مسله کې چې اصلي وکړي چې ټیرست دي هغه ډله دي او په افغانستان کې ناست دي او چې کله د سینکچریز خبره کېږي نو دغه سینکچریز چې افغانستان کې دي خبره ده چې دا یو کړو او زما به شاید دا د ټیرزم په سلسله کې په دې ملک کې په دې ریجن کې دا یو قدم د امریکې واغس.
تحریک طالبان پاکستان جماعت الاحرار او لشکر اسلام ډلو د امریکا د تازه بیان په اړه لاس غبرګون نه دی ښودلی. د یادونه وړ ده چې دا مهال د پاکستان د بارنو چارو سکرتر تهمینه جنجوا د امریکایي چارواکو سره د خبرو لپاره د امریکا په سفر ده.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمه او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پاکستان کې د سېنات تر انتخاباتو وروسته سیاسي ګوندونو هلې ځلې تېرې کړې دي چې د خپل خوخي یو کس د سېنات مشر کړي. د سېنات د 250 غړو دنده د مارچ پر 11مه پای ته رسیدلې او ټاکل شوی چې د سېنات مشر د مارچ پر 12مه وټاکل شي. خو پښتنه دا ده چې د سېنات مشر یا چیرمن دغه څوکۍ سر جوخت لري. د پښتنه عبدالحی کاکر له عوامي نشل ګوند سره تعلق لرونکي سېنټری ستارایاز نه کړي نو هغه وایي
چیرمن چې دلته کې چې څومره اهم فیصلې دي هغه به د سینیټ نه پاس کیږي نو هغه به اعلی مخ کیږي. نو دې کې د دې چې کم مشري د هغه خپل په پورا د پاکستان په سیاست کې سیاست نه بغیر د هغه یو اکنامیک ډیولپمنټ شو پر مختد څومره د پاکستان کې څومره فیصلې کیږي د هغه په کې ډیر اهم رول دی. د هغه نه بغیر د سینیټ پورا د غړو نه بغیر چې تر څو هغه غبیل یا د هغه فیصله نی پاس کړي نو یې سم په پاکستان کې د پاکستان د آئین مطابق هغه نشي کېدی. نو د دې چې بیا کوم شهري نه تاسو د هغه نه د هغه افادیت وګورئ چې څومره به کبیا صدر نی د پاکستان نو د صدر پاکستانو می
خودی کې ستاره صاحب تاسو بارل په خوا تجربه لري دا ځل چې کوم د پارټیانو ترمنځ کوم جوړ توړ او دا روان دی دا ځل خبره بیل ده که هر ځل هم دغه سي غرض پرځوي هلي ځلوي د پردې شاته کوششونه یعنی د دې او دې هر وخت هم دغه سي ورته سیاسي هلي ځل کیږي کنه دا ځل مختلف دی
همیشه دا جوړ توړ لګي دا ځل ځکه زیات ټول تخاریږي چې فاتیانې متفقېږي نه, نو هغه الیکشن له خبره رواني اسې بداو چې اکثر بداو شو چې متفق به شو او مشر به والا او تاکو او زمونږ په ټایم کې چې کله زه دلته کې نوې راغلی وم, نو د ډیپټي چیرمن لپاره باقاعده الیکشن شوی و, هغه وخت هم شوی و. خو دې وخت کې لږ شانتي هاي دا ورکړې شوی دی چې دوه اهمې پارټۍ چې دي نواز لیگ او پیپل پارټي هغه یو بل ته مخ په مخ باندې ولاړ دي او کوو چې بالکل یو شانتي اغا دغه چې کومټونه دی هغه ماته چې یو شانتي روان دي, نو دې سره لګه چې او چې چې وې چې اخر دا د کې بسو غټي لګه دا روان چیرمن د کومې پټه نه او دا ټول فټه دي هغه بخپل تر اوسه دام نه دی کړی ځکه چې بخپل حکم دا غي سل لاندې باندې روان دي چې هغه نو هغه وجه نه خلکو لږ زیات دغه شوه دي چې اخر دا سنټ چیرمن بس.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوس د خبرو لنډیز د ملیحه میرزاده نه.
د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي چې د یو ملګري د پښتنو د ماوراء عدالت وژنو او بې درکه کسانو د موندلو لپاره راوتي دي. نوموړي نن د بلوچستان په قلعه سیف الله ضلع کې یو ولسي هونې ته د وینا پر مهال د بې درکه کړل شوو کسانو په موندلو ټینګار وکړ. د پاکستان سپریم کورټ د خالی په ورځ د غبرګ شریعت لرونکو سینیټرانو په مقدمه کې د یو عبوري حکم لاندې څلورو نوو منتخب شوو سینیټرانو ته د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل په بازارونو هوټلونو د خوراک سکاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار پیل کړی دی. د سولې ان امن انعام ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملالۍ یوسفزۍ د سخدریزو نظریو د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. د ډیوډ لیټرمن پروګرام کې ملاله د مارچ په نهمه په امریکا کې ویل هیله لري چې ډېر خلک به د سخدریزو خلاف ودرېږي. چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروایي کې لږ تر لږ لس مشکوک وسوال وژل شوي دي او دیارلس نور ژوبل دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل. هند او فرانس یوه معاهده لاسلیک کړې چې مقصد یې د هند په بهر کې د پوځي همکارو زیاتول او د یو اټومي برېښنایي مرکز جوړولو کار تیزولو باندې موافقه کول دي. د دغه اټومي تړون له مخې به د جیټپور په سیمه کې له پلان نه 9900 میګاواټ برېښنا پیدا کیږي. نیټو یوکرین ته د 9 هیوادونو مشتمل ائتلاف حتمی غړیتوب پښترون کې هیواد حیثیت ورکړی دی. ګورجستان، مقدونیا او بوسنیا هرزګوینا ورلمخه دغه حیثیت لري. په سوواکې کې پرون په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهرې کړې دي چې پکې د وژل شوي خبریال یان کوچا او د تجن ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. او د پاکستان سپر لیګ کرکټ لوبو کې د کراچي کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه روانه ده. کراچي کینګز ټیم بیټنګ کوي او تر اوسه په 12 اوبر کې د یو لوبغاړي په نقصان 5.8 منډې جوړې کړې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته زمونږ همکاري ملیحا میرزاده وړاندې کوله. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکي درته شاهین بنیرې وړاندې کوي.
د انګریزي ډان ورځپاڼې په یو ادارې کې لیکلي دي چې د زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د سینټ د یوې کمیټې غونډه پلان شوې وه چې پکې د ماشومانو نه د مشقت اخستلو په اړه په قانون سازۍ بحث کولو, خو په مقرره وخت د کمیټې په 20 غړو کې 25 غړي غونډې ته حاضر نه شو. ورځپاڼې لیکلي دي باید د غیر حاضرو سینیټرانو نه په دغه اړه پوښتنه وشي چې ولې په دومره مهمه غونډه کې شرکت جدي نه دی اخیستی. په ادارې کې راغلي چې په دغه اړه کرش میره مخې ته نه ده راغلی, خو په پاکستان کې زرګونه ماشومانو نه مشقت اخیستل کیږي او حقونه د خپو لاندې کیږي. د اردو ایکسپریس ورځپاڼې په خپل ادارې کې په افغانستان کې د داعش وسلوالې ډلې فعالیتونه خطرناک بللي دي او لیکلي دي چې موجوده حالات د سیمې په مجموعي صورتحال اغیز پرېږدي. ورځپاڼې لیکلي دي چې د داعش وسلوال ډله هم دغه شانتې خپلې هلې ځلې پر مخ یوسي, نو ورسره به د افغانستان پاکستان پولیس سره نږدې سیمې د بېقرارۍ سره مخ وي. د ایکسپریس ټریبیون په وینا پاکستان په افغانستان کې د قراري لپاره خپل برخه هڅې کوي او بل اړخته د امریکا سره د اړیکو پر ځای کولو لپاره هلې ځلې روانې دي, خو ښه به دا وي چې امریکا هم د پاکستان قدر وکړي او د برابرۍ په بنیاد د اړیکو پر ځای کولو لپاره آماده شي. له پیښور خبریدونکي مشرق ورسپانې په یوې اداریه کې لیکلي چې د شخصي سکولونو مالکان په کال کې دوه ځله د سکولونو په فیسونو کې زیاتوالی کوي. په سند صوبه کې د شخصي سکولونو لپاره په عدالتي کچه یو طریقه کار جوړ شوی دی چې پکې د سکولونو د مالکانو او والدینو د حقونو خیال ساتل شوی دی، خو په خیبر پښتونخوا کې په دغه اړه د پښتنې څوک نشته. ورسپانې لیکلي دي چې کله زده کوونکي نوي جومات ته لاړ شي نو د داخلې په نوم ترې فیس اخیستل کیږي، سره د دې چې هغوی له وړاندې دغه فیس ادا کړی وي. دغه شان د سکولونو مالکان د غیر نصابي سرګرمو په نوم د طالب علمانو نه په زرګونو روپۍ اخلي. ورسپانې لیکلي دي چې باید په دغه اړه باندې قانون سازي وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
ټایمز مجلې د افغانستان په کونړ کې د ډرون حملې په اړه لیکنه کړې چې باور کیږي پکې د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل ازوی د نورو وسلوالو تر څنګ وژل شوی دی. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي د تعلیم نه حاصلولو له امله ډېرې مهاجرې ښځې له لویو چیلنجونو او ستونزو سره مخامخېږي چې پکې د افغانستان مثال ورکړی دی. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده دروري.
ټایمز مجله لیکي داسې باور کیږي چې د افغانستان په کونړ ولایت کې په امریکایي ډرون برید کې تر شلو زیات وسلوال وژل شوي دي. ویل کیږي چې دغه برید د وسلوالو طالبانو مشر ملا فضل الله په یو مرکز شوی دی. داسې باور کیږي چې په وژل شو کې د ملا فضل الله د زوی عبدالله په ګډون نور لوړ پوړي کمانډران هم شامل دي. باغوی کې یو کاری یاسین وو چې باور کیږي ځانمرګو برید کوونکو ته یې تربیت ورکو. مجله لیکي امریکا لا په دې اړه څه نه دی ویلي، خو پاکستاني او چارواکو دعوه کړې چې په دغه برید کې له اسلام آباد نه استخباراتي مرسته شوې وه. دا پیښه په داسې وخت مخې ته راغلی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ تعلقات کړکېچن دي او امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ پر پاکستان فشار راوړي چې په خپله خاوره د وسلوالو د پټنځایونو خلاف ګامونه پورته کړي. تحریک طالبان پاکستان له افغان طالبانو نه جلا ډله ده چې په پاکستان کې په ډېرو خونړیو حملو کې لاس لري. مجله د خبریال رحیم الله یوسفزئی له خولې لیکي دا سخکاری چې د امریکا او پاکستاني او استخباراتو ترمنځ همکاري موجوده ده. نوموړي وایي تقریبا 80% ډرون حملې له پاکستاني او چارواکو سره د رابطو او همکارۍ په بنیاد کیږي. د رحیم الله یوسفزئی په خبره د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ تعلقات په ښه کېدو دي. بلخوا نیوز ویک مجله لیکي تعلیم د کامیابۍ کنجي ده. مجله لیکي په امریکا او برتانیا کې ډیرو مهاجرو ښځو ته چیلنجونه ځکه هم زیات شي چې هغوی په انګریزي ژبه نه پوهیږي. د دې نتیجه دا وی چې خځې په ټولنیزه توګه مخته نشي تللی، د کورنۍ رشتې په ښه توګه نشي ساتلی چې بل اخره د ذهني فشار او ذهني ناروغو سره مخامخ شي. مجله لیکي د دغو ستونزو مهمه وجه دا ده چې دغه خځې چې له کومو هیوادونو سره تعلق ساتي هلته په تعلیم توجه نه ورکول کیږي. نیوز ویک لیکي افغانستان اوس هم د طالبانو د واک ته وخت اثرات لري. دغه هیواد په دوامداره توګه د غیر مستحکم حکومت او د ترهګرۍ له ګواښ سره مخامخ دی. په دې کې تعلیم او تعلیم یافته خلکو ته ډیر نقصان رسیدلی دی. مجله لیکي طالبان او اسلامي دولت وسلوال هر ممکن کوشش کوي چې د تعلیم مخه ونیسي. تعلیم د هغوی لپاره یو ګواښ دی ځکه چې ولس بیا د وسلوالو د کړنو تپوس کوي او د نظریې مخالفت یې کوي.
د مشال رادیو
د اتوار د ورځې
پونیس پروګرامونه
د سولې پلور
په پاوکم یو لسو بجو،
پرګنې
په دولس نیمو بجو،
ټولنا او سخت دریزی
په پاوکم یو بجا،
د مسافرو غړی
په اته منټه د پاسه یو بجا،
حجرا
په اته منټه د پاسه دوه بجو،
هارون بچا هنری غړی
په دوه نیمو بجو،
د مشال مرکا
په درې نیمو بجو،
د باختر ستوري
په پاوکم پنځو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. امریکا په طالبانو غږ کړی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو دی هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤلې الیس ویلز د جمعې په ورځ یوې غونډې ته وویل د امریکا په افغانستان کې د پخلاینې لپاره د ولسمشر اشرف غنی د وروستي وړاندیز ملاتړ کوي. په اړه یې تفصیل اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو په وزارت کې د مرکزی آسیا د چارو مسؤل الیس ویلز چې په واشنگتن کې د سولې په انسټیټیوټ کې وینا کوله وویل له طالبانو سره له کوم قید او شرط پرته د سولې د خبرو لپاره د ولسمشر اشرف غنی وړاندیز د 2001 میلادي کال راهیسې تر ټولو مشخصه او روښانه پیشنهاد دی. الیس ویلس چې د کابل د پروسې په کانفرنس کې هم ګډون کړی وویل ویلس وایي زه باور لرم چې د کابل پروسې دویم کانفرنس په حقیقت کې یوه تاریخي غونډه وه. ولسمشر غني په دې غونډه کې د سیاسي روغې جوړې لپاره له درنښت ډکه لار تایید کړه او د پخلاینې لپاره یې په جزئیاتو د باور وړ یو لیدلوری وړاندې کړ. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان دي د ولسمشر اشرف غني پر دې وړاندیز جدي غور وکړي او زیاته کړې ده چې داسې نښانې شته چې دا وسلواله ډله د سولې دا وړاندیز ارزي. د فبروري په 28مه نیټه د کابل د پروسې په غونډه کې ولسمشر اشرف غني د طالبانو سره د سولې یوه هر اړخیزه طرحه وړاندې کړه او پکې یې له دې وسلواله ډلې سره له شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی وښود. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزي له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل طالبانو ته چې د سولې کومه روښانه طرحه د کابل پروسې په غونډه کې وړاندې شوه تر دې مخکې دې وسلواله ډلې ته هیڅکله داسې روښانه او هر اړخیز وړاندیز نه و شوی. حکمت خلیل کرزي چې د چک د جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل دوی چمتو دي چې د بهرنیانو د حضور په اړه له طالبانو سره خبرې وکړي.
ما د صوبتای خود در پروسې کابل
خغلې کرزي وایي ما د کابل د پروسې په غونډه کې دا هم په ډیر وضاحت وویل چې موږ چمتو یو په افغانستان کې د بهرنیانو په پوځي حضور هم له طالبانو سره خبرې وکړو. هیڅ وخت په دې حد وضاحت نه و موجود.
وضاحت هیڅ وخت نه بوده
خو طالبانو په پرله پسې توګه له افغان حکومت سره د خبرو کول رد کړي او ټینګار کړي چې یوازې د امریکا له متحده ایالاتونو سره مستقیمه خبرې کوي هغه څه چې امریکایي نه مني. ویلس چې د امریکا له لوري د افغانستان د سولې د خبرو مشري هم کوي وایي امریکا د قید او شرط پرته د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې د خبرو د پایل ملاتړ کوي. نوموړي سولې ته د طالبانو د چمتو کولو په برخه کې د پاکستان رول هم مهم مبالغه زیاته کړه. واشنگتن د پاکستان لخوا تر اوسه په دې برخه کې کوم جدي اقدام نه دی لیدلی خو ټینګار وکړ چې دوی به له پاکستان لرې ولاړ نه شي ځکه د امریکایي ډیپلوماټي په وینا پاکستان سولې ته د طالبانو په حاصلولو کې مهم رول لوبولی شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته دي
هر طرح کر بدرنګ زکه چې دا غمن نشوند د سرنسته دا
غل په میله چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي
موږ څنګه یو مین دي نور نو غوړي چې موږ به ګنا زمونږ کتابونه ته کینی ټول تخفل فلو غوړي چې نور ور باندې کی
دا د سولې आवाज دی.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي پاکستان له افغانستان څخه مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي. ښاغلی حکمت خلیل کرزی چې د چک جمهوریت له چارواکو سره د رسمي لیدنو کتنو لپاره پراګ ته راغلی و په یو ځانګړې مرکه کې یې د مشال لیډیو افغان څنګه ته وویل افغان دولت چمتو دی چې د پاکستان له دولت سره د دولتونو په کچا د دوی په مشخصو غوښتنو خبرې وکړي. د افغانستان او پاکستان پر اړیکو د حکمت خلیل کرزی د سرګندونو مهم ټکی اجمل اند وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی ازادي رډیو ته ویل دوی په تیرو څو کلونو کې له پاکستان څخه پرله پسې یو روښانه غوښتنه کړې او هغه دا چې له ترهګرۍ او افراطیت څخه د افغانستان کې د یوې وسیلې په توګه کار نه اخلي. خغلی کرزی ویل له پاکستان څخه یو وخت چې د دولتونو په سطح ورسره کینی او پر ټولو مسلو ورسره بحث وکړي. د چک جمهوریت په مرکز پراګ کې له ازادي رډیو سره په مرکه کې د لوړپوړي افغان ډیپلوماټ د پاکستان د غوښتنو په اړه وویل پاکستان په بحثونو کې په جزئیاتو خپلې غوښتنې په روښانه توګه نه وایي خو موږ ویلی شو چې مشخصې غوښتنې لري چې د بحث وړ دي او موږ چمتو یو چې بحث پرې ورسره وکړو. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال زیاته کړه پاکستان یوان دښنه د افغانستان او هند ترمنځ اړیکې دي خو د دې پوښتنې په ځواب کې چې آیا پاکستان نه غواړي چې افغانستان او هند اړیکې ولري حکمت خلیل کرزی وویل
مشخص نه میگه اما بسیار به وضاحت میگه که شما
خغلی کرزی وایي مشخص نه وایي خو دا په ډیر وضاحت وایي چې ستاسو دوه هیوادونو استخبارات چې د افغانستان ملي امنیت او د هند استخباراتي اداره را دي خپلو کې نږدې اړیکې لري. په خایده هم ویل چې په افغانستان کې هندستان دولس کنسلګری لري ډیر داسې مسایل شته چې حقیقت نه لري له همدې کبله مورته ویلي چې راشي او له موږ سره کې خغلی کرزی که هم ونه ویل چې ګوند پاکستان ترې د ډیورن کرخې په اړه کومه غوښتنه کړې کنه، خو ویل چې د ډیورن بحث د افغانستان د حکومت له واکه پورته دی. د ده په وینا دا د افغانستان د خلکو او لویې جرګې بحث دی، د قومونو بحث دی او په یو لوی چوکاټ کې باید دا خبرې وشي. د دې پوښتنې په ځواب کې چې پاکستان که مخکې همکاري نه وکړي ولې فکر کوي چې اوس به همکاري وکړي، د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال وویل اوس یو څه بدلون نه راغلی. د ښاغلي کرزي په وینا پر پاکستان نړیوال فشارونه په ځانګړې توګه د امریکا د متحده ایالاتو او ځینو نړیوالو سازمانونو لخوا فشار زیات شوی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزي د افغان چارواکو په استازولۍ په ګڼو نړیوالو او سیمه ییزو غونډو کې د افغانستان استازیتوب کړی. له دې څخه نوموړی لومړنی افغان چارواکی و چې څو کاله مخکې د پاکستان په منځګړیتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې له طالبانو سره د لومړي پړاو مخامخ رسمي خبرو مشري وکړه.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف،
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
تاسو مشال رادیو ته غوږی. د جرمنی ڈی پی اے خبری ایجنس په پاکستان کې د مدني فعالانو لادرکه کېدو په اړه لیکنه کړې. په لیکنه کې راغلي چې په دې هیواد کې هغه کسان لادرکه کیږي چې په مبینه توګه د دې هیواد په ادارو نیوکې کوي. خو په دې راپور کې چې کوم تورونه لګول شوي نو د هغې په اړه د پاکستان د ریاستي ادارو کوم غبرګون مخې ته نه دی راغلی. البته په تېر وختونو کې ورته تورونه رد کړي دي. نور تفصیل په دې راپور کې اورو.
د جرمنی ډی پی ای خبری ایجنس لیکي یو پاکستانی مدني فعال سمر عباس خپل کور ته ستون شوی. د ملګرو د جمعې پر ورځ ویل چې نوموړی یو کال مخکې په مبینه توګه د پاکستان پوځي استخباراتي ادارې له دې کبله لادرکه کړی و چې په پوځ به یې نیوکې کولې. ایجنس لیکي سمر عباس تیر کال د جنوري په میاشت کې سره د نورو هغو بلاګ لیکونکو او فعالانو لادرکه کړل شو چې د پاکستان په سیاست کې د پوځ پر مداخله به یې لیکنې کولې. د ایجنس په راپور کې راغلي چې د پاکستاني ټی وی ګانو ځینې هغه انکران چې د دې هیواد له استخباراتي ادارې سره نږدې دي، هغوی وروسته تور پورې کړ چې سمر عباس او ځینې نورو پر فیسبوک هغه پاڼه چلوله چې په مشکوکه توګه یې د مذهب سپکاوی کړی و. دا بلاګ لیکونکي چې له مختلفو خارونو لادرکه کړل شوي وو یو په یو واپس خپل کورونو ته ستانه شوي. په دوی کې ځینې ویلي چې د پاکستان استخباراتي ادارې تښتولي وو. په دوی کې یو تن چې ځان یې خوندینه احساسو پاکستان یې اهم پریښود او نیدرلینډ ته ولاړ. د پاکستان ولسي او مترقي اتحادیې په نامه د ادارې یو غړی طالب عباس چې د سمر عباس ملګری اهم دی وایي چې عباس خپل کور ته ستون شوی او روغ دی. طالب عباس پر دې اړه څه ونه ویل چې عباس کله خوشې کړل شوی، خو اکسپرس ټریبیون ورځپاڼه وایي چې نوموړی د نهې په ورځ د کراچۍ په مضافاتو کې خوشې کړل شوی. دا په داسې حال کې ده چې یو بل مدني فعال رضا خان چې د پاکستان او هندوستان ولسونو ترمنځ یې د رابطو جوړولو لپاره هلې ځلې کولې، د دسمبر په میاشت کې په لاهور کې لادرکه کړل شو. تر دې دمه یې هیڅ درک نه دی لګېدلې. یاد وي چې د پاکستان پوځ د ډی پی ای خبري ایجنس د دې وروستي راپور په اړه څه نه دي ویلي، خو په تېر وختونو کې یې دا قسمه تورونه رد کړي دي.
په پاکستان کې د اقلیتونو له کړاو ډک ژوند،
خو افسوس خبره دا ده چې هغه موږ ته نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کوي.
زما سره په بازار کې خپله وای کوم روانې پولیس والا زه ته ډېر وایم چې زما وای ده، خو ما سره پروف نشته.
موږ ته دومره اجازه پېښ چې موږ چرچ وو آخر ولې.
د دغو پوښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
موږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي.
د بلاستمي موږ په خپل د او چکري دی پارلمنت
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره. د هرې چهار شنبې یا شروع په ورځ په کم څلور بجې او د هرې یک شنبې یا اتوار په ورځ نهه نیمې بجې.
تاسو مشال لري ته وګی د خبرونه په دې برخه کې ورته جلال آباد ته په جلال آباد کې د افغان مرمنو د پرمختګ موسسه چې د خوځو د فعالیتونو د هغوی د ظرفیتونو د لوړولو په برخه کې کار کوي د مرمنو لپاره د لاسي صنایعو د زده کړې مرکز هم پرانیسته دغه مرکز یو تن غړي هدیه رحماني چې د خوځو په بڼ کې د نورو مرمنو سره یو ځای په لاسي صنایعو جوړولو بوخت ده په جلال آباد کې زموږ همکار باز محمد عابد ورسره خبرې کړې او په سر کې ترې پوښتلې چې په لاسي صنایعو کې دوی څه ډول لباسونه جوړوي نو
مونږ په دې سنټر کې بسترې جوړول د ماشومانو چې دا شپږ ټوټې دوه قلب بالغ دی او چار کنجه او یو کمپله لري او لاسي صنایع کالي جوړو د ماشومانو د لویانو او سادرونه ورسره جوړو او لاسي غاړې پکې جوړو چې ډېر زیات فروش لري چې بیلابیل قسمونه لري او مشتری هم فرمایش راکړي نو هغه هم ورته جوړو
پنځوس خویندې در سره کار کوي همدلته زده کړه کړې د اوس خپلې کورنۍ ته دغه لارینه نفقه پیدا کولیش
دا 50 نفر چې اوس فعلاً موږ سره کار کوي دوی ډیر څه زده کړي دي او فعلاً چې دا هر یو د خپل کورنۍ نفقه برابرولای شي کچېری دوی په میاش کې لس سیټونه تولید کړي نو دوی ته 5000 روپۍ کېږي افغانۍ یعنی کولای شي چې د خپل مصرف او خپل د کور مصرف د دې لارې پوره کړي
ښه تاسو چې دغه مصنوعات تیار کړي د خرسلو د لپاره مارکیټ لري چیرته خلک داخلي
bale موږ چې دي څو رقم مارکیټونه لرو چې په کابل کې هم مارکیټونه لرو په ننګرهار کې هم مارکیټونه چې په شریف پلازا کې په دری دکانونو کې خرڅيږي او حتی موږ د خپل شهر خارج ته هم لیږو
خارج ته څنګه لیږي
خارج ته چې دي موږ یو دکاندار سره قرارداد کړی دی چې هغه هم د لاسي صنایع دکان لري په لندن کې او په دوبی کې او هغه موږ ته فرمایش راکوي چې کله فرمایشونه جوړ شول د کارګو د لارې موږ هغه ورته لیکو
او تاسو سره چې دغه 50 کندې کار کوي همدا 50 دي که نور مرزي زده کړه کوي
خو دا 50 شیدي موږ سره رسمي دي او نور چې دي 200 شاګردان لرو چې هغه فنی او حرفوي زده کړي زده کوي دا 50 نفر فعلاً شپږ مشه زده کړې او د دوی خلاص اوس دا ټول خپل استادان شي وي دي دا خزه چې کار کوي په سنټر کې کار کوي دا چې د باغ زنانه کې
خزه د پښتني ټولنې نیمایي برخه جوړوي
کدوی پرمختللې وي نو ټولنه پرمخزي پدان دی هلی خبرونه کې لفرخنده ست سره به ووري چې د پښتنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه سدي
د هرې نهي یا سه شنبه او هر زیارت یا پنځ شنبه په ورځ
تاسو مشال دی او ته وګي ورزو سواد ته په منګور کې د ځای ټولنې اخلاص زلمو کتاب زای نومي مرکز جوړ کړی دی چې پکې زده کوونکو ته هغه کتابونه وړیا ورکول کیږي کوم چې یو ځل استعمال شوی وي د ټولنې مشر وایي چې یو مقصد یې د زده کوونکو مرستې کول دي او بل مقصد یې کتابونه د ضایع کېدو څخه بچ کول دي په دغه اړه راپور وړاندې کوو
د سوات مرکزی خار منګوري او سیدو شریف سړک په غاړه ځي ټولنې کتاب ځای نومي مرکز پرانسته کړي چې پکې یو شمیر د پښتو اردو انګریزي ژبې او د کالج د کونکو لپاره کتابونه اخوده شوي دي د ټولنې مشر غوث علي خان وایي چې دوی د کتابونه د کورونو څخه راټول کړي یا د ردی خرڅونکو څخه په ارزانه بیه اغستي او دغه مرکز څخه د کونکو یا د کتاب لستونکو ویډیا کتابونه ترلاسه کولای شي
مونږ مقصد دا دی چې مونږ علم خور کو هر سړي ته د علم ورسي استعمال
کتاب مرکز تا ولار د جانزیب کالج یو زده کوونکی مورس خان وای چې دغه ډیر ښه عمل دی او دوی به د کتاب ځای سره پوره پوره مرسته کوي
مونږ به خپل کوشش وکړو چې ان شاء الله تعالی چې خپل یو کتابونه لپاره دغه کولو ان شاء الله چې موږ خپل پوره پوره کوشش کوو دا ټول مرګر زما سر چې کم دي دوی به خپل کتابونه راوړي موږ به کمپین چلو موږ به کالج کوی وړو تا
یو بل زده کوونکی سیرات چې په کالج کې د دویم کال زده کوونکی دی وایي چې د زده کړو نوي کتابونه په ګران نرخ بلاویږي ویډیا کتابونه ترلاسه کولو سره به د ضرورتمند زده کوونکو لویه خېګړه وشي
دا ډیر ښه سوچ دی موږ ډیر شي کسان چې هغه لکه کتاب وس نه کی کتاب نه شي اغسته نو دا زما په نسبت لکه ډیر ښه سوچ دی موږ کوشش کوو چې یوازې دا ځای نو په دې غونډو علاقې کې په هر ځای کې دا کتابځای جوړ کو او دا غیره لپاره موږ خپل کوشش کوو.
د یادې ټولنې غړي وایي چې کتابځای ته هغه خلک خپل کتابونه د ډالۍ په توګه راوړی شي چا سره چې په کورنو کې کتابونه هسې پراته وي یا هغوی پکې یو ځل زده کړې کړي وي. دغه کتابونه دې پردی کې ورکولو په ځای دوی ته حواله کړي، دوی به یې وړاندې په کار راولي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2113 14513 1918 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
تاسو مشال رادیو ته وګی. د پاکستان سپر لیگ کرکټ سیالو په لړ کې د جمعې په ورځ دوه لوبې وشوې. په لومړۍ لوبه کې لاهور قلندرز ملتان سلطان ته، په دویمه لوبه کې اسلام آباد یونایټډ پېښور زلمي ته ماتې ورکړه. د دې دواړو لوبو حال زموږ همکار احمد شاه زمي وړاندې کوي.
د پاکستان سپر لیگ سیالیو شلمه شل اوریزه کرکټ لوبه تیر مازدیګر په دوبۍ کې وسوه چې لاهور قلندرز او ملتان سلطان سره مخامخ ول. ملتان سلطان لومړی بیټنګ وکړ او د یو سلسوار لسمنډو په جوړولو سره ټولو لوبډاله وسوځیدل. په ځواب کې لاهور قلندرز په 19 اوور کې د څلور لوبغاړو په سپځیدلو هدف ترلاسه کړ او لوبه یې په شپږ وکټونو وګټله. د دې لوبې غوره لوبغاړی د لاهور قلندرز شاهین اپریدی وټاکل سو چې 15 وکټونه یې ترلاسه کړي وو. له دې وروسته د پاکستان سپر لیگ سیالیو یو یوویشتمه لوبه تیره شپه په دوبۍ کې د اسلام آباد یونایټډ او پېښور زلمي ترمنځ وسوه. اسلام آباد یونایټډ لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل سوو شل اوورونو کې یو سل دو اتیا منډې جوړې کړې. په ځواب کې پېښور زلمي په شل اوورونو کې یو سل شپږ پنځوس منډې جوړې کړې او لوبه په شپږ ویشت منډو وبایله. د دې لوبې غوره لوبغاړی د اسلام آباد یونایټډ جی پی ډومینی وټاکل سو چې پر څلور پنځوس توپونو یې درو اویا منډې جوړې کړې او تر پایه اووه نسوځېدې. د پاکستان سپر لیگ په لړ کې نن دوه لوبې کیږي. لومړی لوبه د پېښور پر وخت مازدیګر څلور نیمې بجې د کراچي کینګز او ملتان سلطان ترمنځ کیږي. دویمه لوبه بیا د پېښور پر وخت د شپې پر نهه بجې د پېښور زلمي او کوټه ګلیډیټرز ترمنځ کیږي. په دې سیالیو کې ټولې شپږ لوبډلې برخه اخلي. تر دې دمه تر ټولو زیات لوبې اسلام آباد یونایټډ ګټلې دي، بلخوا د لاهور قلندرز لوبډله تر ټولو شاته پاتې ده. روان سالی د فبروري پر 22مه د متحده عرب اماراتو په دوبۍ کې پیل شوې. ټاکل شوی چې پایلوبه به د پاکستان په کراچي ښار کې د مارچ پر 25مه تر سره شي.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل خاتمه
افغانان څوک به شک چوپ
ډیره سخت را باندې تیر یا هر څه کې یو
څه په نوم مسلسل تعلیمي ادارې باندې
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن حساته د خبرونه په دې پای ته رسیدي. خود دینه مخکې درته د خبرونو لنډیز زمونږ همکار ملي حمیرزاده وړاندې کړ.
پښتون تحفظ تحریک مشر منظور پښتون ویلي چې دی او ملګري یې د پښتنو د ماوراء عدالت وژنه او بې طرفه کسانو د موندلو لپاره راوتي. نوموړي نن د بلوچستان په کلا سیف الله ضلعه کې د ولسي غونډې ته د وینا په وخت د بې طرفه کړل شوو کسانو په موندلو ټینګار وکړو. د پاکستان سپریم کورټ نن د غبرګ شریعت لرونکو سینیټرانو په مقدمه کې د یو عبوري حکم لاندې څلورو نوو منتخب شویو سینیټرانو ته د سینیټ چیرمن او مرستیال چیرمن انتخاب لپاره د ووټ اچولو اجازه ورکړې. په خیبر پښتونخوا کې په لومړي ځل په بازارونو هوټلونو او د خوراک څښاک شیانو د څارنې لپاره د فوډ سیفټي او حلال فوډ اتارټي په نوم محکمې کار شروع کړی دی. د سولې امن انعام ګټونکي او د تعلیم مبارزې ملاله یوسفزۍ د سردریزو نصري او د ښځو په وړاندې امتیازي سلوک ختمولو په لړ کې د نورو ګامونو غوښتنه کړې. د ډیوډ لیټرمن پروګرام کې ملاله تماش په نهمه په مرکه کې وویل هیله لري چې ډېر خلک به د سردریزو خلاف ودرېږي. چارواکي وایي د افغانستان په هلمند ولایت کې د افغان امنیتي ځواکونو په یو کاروایي کې لږ تر لږه لس مشکوک وسلوال وژل شوي دي او دیارلس نور ژوبل دي. د افغانستان ملي امنیت ادارې نن په بیان کې ویلي چې امنیتي ځواکونو د هلمند د لښکرګاه په خوشکابه سیمه کې عملیات وکړل. هند او فرانس یوه معاهده لاسلیک کړې چې مقصد یې د هند په بهر کې د پوځي همکارو زیاتول او د یو اټومي برېښنایي مرکز جوړولو کار تیزولو باندې موافقه کول دي. د دغه اټومي تړون له مخې به د جیتپور په سیمه کې له پلان نه 9900 میګاواټه برېښنا پیدا کیږي. نیټو یوکرین ته د 9 هیوادونو مشتمل ائتلاف حتمی غړیتوب او خواهش لرونکي هیواد حیثیت ورکړی دی. ګرجستان، مقدونیا او بوسنیا هرزګوینا وار له مخه دغه حیثیت لري. په سلوواکیا کې پرون په سلګونو کسانو د حکومت ضد مظاهره کړي چې پکې د وژل شوي خبریال یانکوچاک او د ژوند ملګري د وژنې په اړه د مکملو پلټنو غوښتنه کړې. او د پاکستان سپر لیگ کرکټ لوبو کې د کراچی کینګز او ملتان سلطانز ترمنځ لوبه روانه ده. کراچی کینګز دا وخت بیټنګ کوي او تر اوسه په 11 اوور کې د 2 لوبغاړو په نقصان 109 رنونه جوړ کړي دي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د خبرونو لنډیز درته ملي حامد زاده وړاندې کول او اسما مجید بابر مليها او روهلا زدران ته د مشال ریډیو د خبرونو اجازه راکړي. په دې سپو بتا چې د امریکا غږ دیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو هر چاته چې خاد آباد او بریالي اوسئ.